سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاس وایم وړاندې اورئ ملګرو ملتونو طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بللی او ویلي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي. افغان چارواکي په اړه وایي
اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یا کتازي له نړۍ سره ترنګلتیا او په ټوله کې تور دوران نه غواړي.
عبدالله عبدالله وایي که طالبان سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي لویه تاریخي تېروتنه به کړي وي.
بیا هم افغانانو د سولې لپاره خپل چمتووالی وښود که مقابل لوري فکر وکړي چې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو نور سولې ته اړتیا نشته او کولی سي چې د جګړې له لارې ځانونه یو چیرته ورسوي یو ستره تاریخي تېروتنه به وي.
افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 1509 تنه په کرونا وبا اخته شوي، له ډلې څلور دېرش کسان مړه شوي او تر بل نیم ساعته به د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ملي ټیمونه د نړیوال او آسیایي جام په غوراوي پړاو کې سره لوبه پیل کړي.
نو احساس ښه لرو، نو امید لرو چې د بنګلادیش لوبه نه ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت ساروان اورو.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسله والو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه او د بشري حقونو څو نړیوالو موسسو په پاکستان کې پر خبریالانو د حملو پر زیاتېدو اندېښته ښوولې ده.
د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نښه نه ده ښولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده آزادي راډیو ته وویل مولوي کبابیانی په خپل کلي کبابیان کې د سهار له لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اروزګان امنیه قمندان وایي ژر به ګیزاب ولسوالۍ ته کومکي ځواک ورسیږي. د ولایت امنیه قمندان علي احمد عطایي د خبره وروسته له دې وکړه چې د ګیزاب امنیه قمندان لالي وویل د وسلوالو طالبانو په پرله پسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې طالبانو نیولې دي. خود اورزگان امنیه قمندان دا خبر ردوی او وای چې طالبان په شاتم بول شوی دی. د ننګرهار چارواکي وای چې د دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکمینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوی دی. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوګیاڼی وای دا کسان په تیرو دو ورځو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي.
109 وسلوال طالبان وژل شوي دي او همداراز 10 نور ټپیان شوي دي چې په وژل شوو او ټپیانو کې اکثریت یې بهرنیان په ځانګړي ډول پاکستاني اتبادي.
طالبانو د ننګرهار د والي د ویندوی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له تیرو څو ورځو راهیسې له هسکې مینې او پچیرو اګام ولسوالیو څخه د نشتو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي جام او نړیوال جام لپاره په مقدماتي سیالیو کې نن د بنګلادیش له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه څه کم نیم ساعت وروسته د قطر د پلازمینې دوحې په بنهم لوبغالي کې پیلېږي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2022 او آسیایي اتلولۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي. دا خبرونه له آزادي راګلاوري. د بشری حقوقو څو نړیوالو مؤسسو په پاکستان کې پر خبریالانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده. دوی د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی او په دې برخه کې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو څارونکو ډلې د بشري نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو خپلواک کمیسون په داسې حال کې ګډه اعلامیه خپره کړې چې په پاکستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه او حملې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون چهارشنبه وویل که ایران او څلور نور هیوادونه د دې سازمان په عملیاتي بودیجه کې خپله ونډه ادا نه کړي، دا هیوادونه به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې د رای حق له لاسه ورکړي. سرمنشي د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ رئیس ولکان بوسکرته په یوه لیک کې ویلي، ایران د منځنۍ افریقا جمهوریت، کومورس، سایو اتومه او سومالیا به په دې خاطر چې د ملګرو ملتو پوروړي دي په عمومي اسمبلۍ کې د رایې له حقه بې برخې شي. د ملګرو ملتو د منشور د 19 مادې له مخې که د عمومي اسمبلۍ هر غړی هیواد 2 کاله د غړیتوب حق ور نه کړي، په دې اسمبلۍ کې د رایې ورکولو له حقه محرومي شي. د اروپا اتحادیې و هیوادونو په اروپا کې دننه د دوبي په سفرونو کې د اسانتیا د راوستلو لپاره پریکړه وکړه چې د کرونا ډیجیټلي جواز ورکړي. د اروپایي کمیسون له اعلان سره سم چې جمهوریت، بلغاریا، دنمارک، کرویشیا، جرمني، پولند او یونان هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د جواز ورکړه پیل کړې ده. دا ډیجیټلي جواز هغه چاته ورکول کیږي چې د کرونا ضد واکسینې کړی وي یا یې کرونا کیره کړی وي او یا هم منفي ټیسټ ولري. په پام کې ده چې نور اروپایي هیوادونه هم دا پروسه پیل کړي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ټویټر پاڼه بند کړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ترامپ چې لا هم په ټویټر او فیسبوک کې پر اکاونټونو بندیز دی، د چهارشنبې په ورځ وویل خپل ټویټر پاڼه چې له تیرې میاشتې راهیسې د ویبلاک په بڼه فعاله کړې وه یو مخ بندوي. نیویارک ټایمز ترامپ ته د نږدې کسانو په قول لیکلي چې پخوانی ولسمشر د دې لپاره خپل ټویټر پاڼه بیخي بنده کړې چې لږ کسانو لیدله. ټویټر او فیسبوک وروسته له دې چې د ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وروړ د ټرمپ اکاونټونه وځنډول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3°C، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3°C، کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.3°C، مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9°C، او بلاخره جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8°C.
خبرونه مو اوریدل. تر خبرونه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوسم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې لانه دی پرې کړي. د سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې ده او لا هم فکر کوي چې د زور له لارې واک ته رسیدای شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او زیاتوي. د ملا محمد عمر، د زوی ملا یعقوب او سراج الدین اخانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. افغان حکومت هم مني چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي خو طالبان یې ردوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي دواړو ډلو دا اړیکې پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان په راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. که څه هم طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون رد کړ، خو د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې له 8 تر 10 زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپلو هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاوره کې شتون نه لري.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي دا روښانه ده چې طالبان او القاعده اړیکې پالي، ځکه دوی له ګډو ګټو سربیره ایډیالوژیک تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته پر همدې بنسټ لال قاعده سره پریکون سخت دی. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، ناټو او ځینې نورو هیوادونو هم طالبان تورن کړي چې القاعده سره یې اړیکې نه دي شلولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون دی، هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 60% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی، ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزو په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخېدونکي ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته له 50-70% خاوره په واک کې لري او یا یې هم د واک خپلولو هڅه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره نه مني. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یا کتازي له نړۍ سره ترنګلتیا او په ټوله کې تور دوران نه غواړي. دلته یوازې طالبان نه، هیڅوک هم د جبر حاکمیت نشي قائمولای.
د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه شان د نشي توک کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو لخوا د مالی ملاتړ سره سرچینه بلل شوی، خو تر خوای د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندوی وسیله یاده شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور داعش او پسیما کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال پولي لیکو ته جذب کړي.
و هم اوریدل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې طالبان یو ننګونکی ګواښ بللی دی. لیکوال او ژورنالیست فاروق فردا وایي د ملګرو ملتونو په دې دریځ کې د افغانانو لپاره څه نوي نشته، بلکې د دب خبره سولې ته یوازې د هغو طالبانو هڅول دي چې په دوحه کې ناست دي. هغه وایي مهمه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو خواوو سره خبرې وشي، یوازې د طالبانو خبرې او داوی د دب خبره مهمې ونه ګڼل شي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي فردا سره دې مرکې ته.
دغه راپور یا په دغه څېړنه کې چې ملل متحد وړاندې کړی دی، په دې کې داسې خبره نشته چې د کابل د خلک د منګي جوالیان هم پوه نه وي او آگاهي ور باندې ونه لري. دا خبرې هغه تکراری خبرې دي. په دې خبرو کې یو شی شته چې همیشه ملل متحد یا امریکا کله چې یو راتلونکی پلان ولري، د هغه پلان د پیش منظر د پاره یو مقدار ذهنی سازی کوي په ټولنه کې. د افغانستان په مسله کې هم همدغه سي. اوس دغه پلان چې راتلونکي کې چې دوی لري، د دغه اعلامیې نه داسې معلومیږي چې په اعلامیه کې د افغانستان د خلکو لپاره کوم پیغام نشته، مګر د اعلامیې د تعبیر لپاره سره کولای شي وایي چې دغه اعلامیه یو دا چې ملل متحد غواړي طالبان د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو ته را تشویق کړي، البته هغه طالبان چې دوی پکې خدکشي وکړه، یعنی د حقانی او ملا یعقوب جلا جلا او دا د دوحې والا خلک جلا، چې دوی غواړي په دوحه والا خلک د طالبان د سولې پروسې ته نږدې کړي او په هغو باندې چې کوم پلان لري یا امریکا او ملل متحد پوه شوي دي چې د حقانی په خوشحال کولو کې دوی اشتباه کړی ده چې په دولت په افغانستان کې دولت باندې فشار راوسته په دې باندې کوم بل پلان لري. او یا دا چې غواړي امریکایانو او طالبانو ته طالبانو ته د راتلونکي آرایش لپاره یو نوی سیګنال ورکوي چې د القاعده په نامه یو وزیر مشته چې د دوی سره باید ستاسو اړیکې دوام ولري.
ښاغلی فردا طالبان خو وایي چې موږ یو یو دا جلا ډلې دوی نه مني او خو یې جنگونه هم تجدید کړي دي، څه فکر کوي واقعا دا ډله په یو سیاسي سیستم د بدلېدو په حال کې ده که څنګه؟ یا یې جوګه ده حداقل؟
نه، دوی طالبان خو د وحدت ادعا کوي او تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې، خو دغه دردونه چې دوی کې اچول کېږي د راتلونکي پلانونو لپاره د دوی یا د دوی د جلا کولو لپاره پلان دی، او یا دا هم د حقانی او د ملا یعقوب د ډلو د لمنځولو لپاره هڅې دي چې دغه بله ډله چې د دوهې ډله ده دوی تقویه شي، چې دوی ډېر امریکایي پلوه ډله ده او هغوی هم یو مقدار په افغانستان کې د پخوانیو کلونو پر بنا خصوصا د حقانی ډله د افغانستان د خلکو د لپاره ډیر زیات منلو وړ نه دي.
د اوسنیو پراخو جګړو ته په کتو دا چې طالبان ادعا کوي موږ د دوی په خبره برلاسي یو، سیمې نیسو، افغان چارواکي وایي چې دوی مزپلې دي، د هلمند جګړه یادوي چې ګڼ طالبان یې وژلي دي، څه فکر کوئ دغسې حالت کې روان وي؟ آیا طالبانو سره غوښتل کیږي چې د یو طرف په حساب باندې ورسره معامله وشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې موږ سیمې نیولي دي دا نادرسته ادعا ده. دوی د بې وسلو خلکو په کورونو کې ننوتي دي، په سیمو کې ننوتي دي چې ممکن د افغانستان دولت ونشي کولای په هغه سیمو کې عملیات وکړي او هلته بې وسلې خلک ژوند کوي. تاسې اورېدلي دي چې چېرته کومه قوله اردوی نیولی وي، کوم نظامي دیز نیولی وي، خو په ولسوالیو کې بېچاره خلک اوسېږي او دوی د خلکو په منځ کې دي. د دولت لپاره به دا زمینه نه وي چې هلته عملیات وکړي. او دا چې ملل متحد دا خبره کوي چې هم درسته خبره نه ده، طالبانو ته یو ډول اوتوریته ورکول دي چې د افغانستان اویا سلنه برخې نیولي دي. دا اویا سلنه برخې که طالبان هلته اوسېږي، نه دي نیولي، اوسېږي د خلکو په منځ کې. د طالبانو سره د یو طرف په توګه معامله کول زه فکر کوم چې دا به د افغانستان دولت لپاره اشتباه وي. اشتباه په دې خاطر وي چې د طالبانو ادعا که څه هم د دوی په نظر دوی په خپل نظر ولاړ خلک دي، کلک خلک دي، او دا د دوی شهامت او قوت ښیي چې که ښه ده که خراب ده ولې په نظر ولاړ ده، ولې د افغانستان د خلکو دپاره د طالبانو سره سوله پیغام نه شي راوړلی. ځکه چې د افغانستان کې نور طرفونه هم شامل طرفونه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې غواړي نقش ولري، نه یوازې طالبان او نه یوازې د طالبان ادعا وي.
لندن میشتي افغان کارپوه او جورنالیست فاروق فردا سره مو مرکه واورېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 منځنۍ څپه او 5.15 باندې خبرونه کوو. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان فکر کوي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته او جګړې ته دوام ورکوي، لویه تاریخي تېروتنه به یې کړې وي. عبدالله چې د وزیر محمد اکبر خان جماعت د پخواني خطیب محمد ایاز نیازی او دوو نظامی قمندانانو داود ترڅنګ د شاه جهان نوري د وژنې د تلینینو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل ټول افغانان سوله غواړي ځکه مهمه اړتیا ده. بلخوا یو شمیر سیاستوال محمد ایاز نیازی د سولې شهید بولي او ټینګار کوي چې د قاتلانو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. نور حال په دغه راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي سولې ته د رسیدو هیله سته، خو که مقابل لوری یعنی طالبان جګړې ته دوام ورکړي هیڅکله به روانه جګړه پای ونه مومي. عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ یې کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جماعت د خطیب محمد ایاز نیازی د وزل کېدو د لومړي تلین په مراسمو کې خبرې کولې، وویل که د جګړې مقابل لوری فکر کوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي، لویه تېروتنه.
بیا هم افغانانو د سولې لپاره خپل چمتووالی وښود که مقابل لوري فکر وکړي چې د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو نور سولې ته اړتیا نشته او کولای سي چې د جګړې له لارې ځانونه یو چیرته ورسوي، یو ستر تاریخي تېروتنه به وي، یو ستر مسؤلیت به وي چې یوه ډله به یې د خدای په مقابل کې پر وژو ایږدي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې په پروسه کې د دینی علماو ونډه مهمه بولي او زیاتوي محمد ایاز نیازی له دې کبله ووزل چې د سولې په اړه بحث او لارښوونې به یې کولې. په دې غونډه کې د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال د هغه لومړی مرستیال محمد یونس قانونی بیا محمد ایاز نیازی د سولې د لارې شهید وباله، خو له حکومت یې وغوښتل چې د هغه د قاتلانو په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي.
ډاکټر نیازی په واقعیت کولای شو وایو چې د دې ترڅنګ چې د محراب شهید وو د سولې شهید وو. دولت وویل چې د شهید ډاکټر نیازی قاتلان یې نیولي او پر رسنیو وښودل، خو وروسته له هغې د هغو د محاکمې او خلکو ته یې د معلوماتو د ورکړې په اړه هیڅ ډول عملي اقدام ونه شو. د دې موضوع او معلوماتو د پوهېدو د ټولو خلکو دینی عالمانو د ډاکټر نیازی د کورنۍ او خپله د هغه شخصیت حق دی چې
افغانستان ایست که در این مورد هم اقدام عملی بکنند.
در کابل وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی تیر کال د خبرګولی په دیر لسمه د جماعت دننه د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو د چاودنې په پایله کې ووژل سه. په ورته وخت کې د کابل په یو بل څنډه کې د 303 په میر زون د پولیسو پخوانی قومندان جنرال داوود او د تخار د پخوانی امنیه قومندان جنرال شاه جهان نوري د وزن د لسم تلین په مناسب جوړ شوی مراسم ته خبرو کې د ملي مصالحې علي شورا رئیس غوښتنه وکړه چې په یووالي او قناعت سره د نظام د احتمالي سقوط مخنیوی وسی. ښاغلی عبدالله وویل د چارواکو سیاسونو او نورو ترمنځ اختلافات سته، خو دا ټکی باید د نظام د تضعیف سبب ونه سي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس دا هم وویل چې د تیرو دوو میاشتو په پرتله وضعیت بدل سوی او غوښتنه یې وکړه چې ټول باید خپلې غوښتنې یوه لور ته پرېږدي او د هیواد په فکر کې سي. د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال له سولې د لرې پاتې کېدو او په دې برخه کې د پرمختګ د نشتون خبره کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکشي پلاوی بیا دوهې ته تللي او تمه ښیي چې بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې تر اوسه یې په افغانستان کې د جګړې پر سرو لمبو د سولې اوبه نه دي شیندلي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې
اوس به امر شو ننګرهار ته درا پورن لمخې په ننګرهار کې ورستیو جنگ جګړو ګڼ خلک ل خپل اصلي مینو کړه کول ته اړ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپورټ.
د زیشری کورنۍ اوس مهال د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کرایه په کورونو کې اوسیږي او ناچاره کورنۍ خو یې لا د سرپنا لپاره هیڅ هم نه لري. دوی له حکومت نه د اړینو خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د سرپنا غوښتنه کوي. دا چین ولسوالۍ دوه تنه خیرالله او سلمان چی اوس په سمرخیلو کې دېره دي وایي
نورې حکم نه دي پاتې، بس طالبان دغه ساحه د هغو په ولکه کې ده. مړې تازه تللي و مامن ته او درېمه بادې کړې وې، تانګسي او خواره یې هم تېرې کړې، بس دولت توجه نه و او ته یې نه بیا را کډول کړو، بیا را ووتو دغه ساحې.
په مونږ کالي راوړو دغه بچیان هم بس هغه ځای کې به ډاک پراته و، وایي ودرۍ و هغه ځای مان یم بس بېګا شپه کړې. اوس
دغه بې ځایه شوي کډوال په سپینغر او چین ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له حکومته د چانیزو عملیاتو د غوښتنې تر څنګ په خپلو سیمو کې د امنیتي پوستو د جوړېدو او د ځایي پاسون کوونکو پر تجهیز او اکمال کولو ټینګار کوي. دوه تنه شیرولی شینواره او رحمت نبی وایي
عملیاتو غوښتنه کړو چې بس د ازمنګ وطن پاکان یا بس نور بیرته خپل ځمکو له لاړ شو پټیم کړل دي او بس حساب کتاب ډېر تاوانونه په پټو باندې شي.
ځکه دوی کالم خواري کړي او همدغه تم سترګې نیولې وي، غریبې لاسه نه بله دي اړیست او دغه فصل مینه خراب. حکومت نه هم دا غوښتنه لرو چې موږ غم وخوري او طالب تم داسې یو چې تم لګا وو گزاره موږ سره وکړه.
د ننګرهار د والی بیان عطاالله خوګیاڼی وایي د جګړو له امله د سپینغر او چین ولسوالیو څخه په سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سروې روانه ده چې تر بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي.
د چین او سپینغر ولسوالیو څخه شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي، خو لا دا دقیقه سروې نه ده. موږ همکارانو کار کوي په دې باندې چې بې ځایه شوې کورنۍ په نښه او له دوی سره بیړنۍ مرستې پیل شي.
بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو مرستیال ویان سید مقصود صاحبزاده وایي د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي او داوه کوي چې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ننګرهار ولایت اچین او سپینغر ولسوالیو اړوند سیمو کې د شپږ ورځو راهیسې د 201 سیلاب قل اردو درېمې پلې لواء قومندان د وسلوالو ترورستانو د ځپلو او د اډمن امنیت رامنځته کولو په موخه ګډ چانیز عملیات پیل شوي چې تر یادې ولسوالۍ پیښې سیمه چې د وسلوالو طالبانو لور پر بریدونه شوي وو او لاس ته ورغلي وه. د دفاعي امنیتي ځواکونو د چانیزو عملیاتو د دوام په ترڅ کې دا سیمه د وسلوالو ترورستانو له شتون څخه په بشپړ توګه تصفیه او پاکه شوې ده.
له اچین او سپینغر نه علاوه په خوږیانو، پچیرګام او اسکې مینې ولسوالیو په هغو سیمو کې چې تیر کال د چانیزو عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي وي او د ولسي پاسونوالو او محلي اردو له لوري پکې امنیتي پوستې جوړې شوې وي، د تیرې یوې اونۍ راهیسې پکې جنګونه روان دي چې حکومت وسلوالو طالبانو ته او وسلوال طالبان حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې دعوې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تمه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي ده. چې کومې سیمې جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په یولس ولایتونو کې دي بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
داغه سایوی چې مونږه ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نو وروسته کړه چې دا ساحه نور مطالعات ته ضرورت لري چې مونږه وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوی پاینده کلونی کې سر ته ورسو. یعنی دغه دوله ساحه دا اوس هم د هیواد د ساتل شو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوي اعلان شوي چې دې کې به مونږه نور کارونه کو.
د دای کندی شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیسارې ګیروان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبیعي ځنګلونه د ننګرهار د رینور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبیعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیر باد خوندي سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبیعي سرچینو لاړخه خوندي سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غنی هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبیعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتي دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
د دغه ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل یې دا ده چې موږ نه شو کولی کوم عملي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه زاید دولتي مؤسسات هیڅوک هلته ورتلی نه شي.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي د سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام راړونې سربیره افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې آزادي رادیو خبري مجله مو اوریده. د پای راپور هم د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د نن ماښام د لوبي په اړه ده. د فوټبال د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې د افغانستان د لوبو بیا پیل. تمه ده د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي نن ماښام له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دغه لوبه مخکې په اماراتو کې تمرینی کمپ ترسره کړ او همدارنګه قطر ته پرسیدو هم ځانګړي تمرینونه ترسره کړي دي. له پوره چمتووالي خبرې کوي.
مال تمرین ها همو تو که سر مربی ما برما گفته بود همو تو پیش بردیم و از آب آبا هم بسیار راضی هستیم. اگر این مسابقه را باید ببریم 100% یک مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوب بگیریم. لکن فعلا 100% آماده دی هم دی فیزیکی هم دی روانی دی طریقه نه و انشالله امید دارو چه ستاس و دواغان مونگ سره و انشالله یک نتیجه بواخیم.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په تازه لړلیک یو سلو نڅلوي ختم او بنگلاديش په یو سلو څلورات یو مقام کې ده. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش وروسته د جون پی ولسم له عمان او د جون په 15 له هند سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکي انوش دستگیر وایي چې له قطر او عمان وروسته د دریم کېدو لپاره اصلي لوبه له هند سره لري.
زه فکر کوم ټول پوهیږي چې قطر د ګروپ غوره ټیم دی. نتیجو خودلی او هم د دوی مخکنیو لوبو دوم مقام هم واضح دی چې عمان یې اخلي. پاتې شوه درېمی. په دې مقام باندې البته بنگلاديش ته په درناوی موږ او هند سره لوبېږو خو موږ مخکې د هند په وړاندې ښې نتیجې لاسته کړی نو فکر کوم زموږ لپاره لوی چیلنج اوس د جون په 15 د هند په وړاندې دی.
د
د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایی جام غوراوی سیالی د قطر په قربتوب تر سره کیږي. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او بنگلاديش د ملي ټیم لوبه نن ماښام په جاسم بن حمد لوبغالي کې تر سره شي.